خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني چپ دول شپږنی په ټوله افغانستان کې خبري شي د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 13.5 نیولې شي تر خبرونو وروسته به واوري چې سویډن وایي د افغانستان په بیارغاونه کې به نشته 1 میلیارد ډالر مصرف کړي له سویډني چارواکو سره د افغانستان د ولسمشر د خبرو په اړه به دا هم واوري چې د کډوالو پر ستونزه شخېدلې خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي
سر کې د خبرونو سرچکی د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی چې د سیاسي ژبه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی د امریکا اپوز وای په هلمند کې د طالبانو لزندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده او د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره فوجیان استولي چې له دای سره جنګیږي د خبرونو تفصیل د افغانستان د سولې علي شورا وای ټاکل شوی چې د سیاسي ژبه کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبري وسی تمه ده چې د سیاسي ژبه کانفرنس روانه اونۍ په اسلام آباد کې وسی د دې غونډې هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د یوې داسې همغږۍ رامنځته کول شول سوي دي چې له تروریزم مخدره موادو او لوږې سره مبارزه وسی د سولې ادارې شورا یو غړي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل
د یو په دې کانفرنس کې به د افغان حکومت استازیتوب وسی د حکومت پلاوی او د سولې د عالی شورا غړي به ګډون پکښې وکړي
د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې خبرې چې روان کال اپریل سوې د جولای په میاشت کې وروسته تر دې ودرېدې چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره سول د امریکا پوز وای په هلمند کې د طالبانو لزندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشی کولو کې پولیو امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده د امریکا پوز پرون جمعه ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ملي اردو او پولیسو څلوېښت غړي د ځانګړو ځواکونو سپیشل فورس د عملیاتو په ترڅ کې خوشی سوي دي خو وروسته د امریکا د پوز د مرکزي قماندان ویان پیتریک راډیر ویل چې دا کسان د افغان ځواکونو د عملیات پر مهال خوشی سوي دي راډیر زیاته کړې چې امریکایي ځواکونو یوازې استخبارات معلومات ورته برابر کړی وو او د عملیاتو څارنه کوله د افغانستان ملي دفاع وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې په نوزاد ولسوالۍ کې د ګډو عملیاتو په پایله کې لږ تر لږه 60 تنه د طالبانو له زندانه خوشی سوي دي هغه امریکایي اسکر چې وای په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا شوې او د انسانانو په وژلو عادت سوو په عمر قید محکوم سو اتویش کلن وایټ سمیت جونیئر په دلاویر ایالت کې پرې ویشځي د جنسي تیری او د هغې د وژلو اعتراف وکړ دغه اسکر پرون په واشنگټن کې محکمې ته حاضر سو سمیت چې ذهني ناروغ بلل سوی تر موقتی یا دایمي څارنې لاندې هم له زندان نه سي خوشی کېدلای سیمیچ په 2011 میلادي کال کې په نیویارک کې د مارشا لیپنوم پرې بشزي د جنسي تیری او د هغې د وژلو په تور نیول سوی وو مارشا د پیښې پر مهال 60 کلنه وه پولیسو ویلي چې سیمیچ غوښتل چې یو څوک ووژني او لی په وهلو مړه کړی و بیا هم اشاره غلاست د عراق صدر اعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موصل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزین لپاره پوځیان استولې دي چې له دای سره جنګیږي حیدر العبادی په یو بیان کې چې نن خبر سو ولې دي چې دا ځواکونه باید ژر تر ژره له عراق ووځي علي عبادی زیاته کړه چې د یو کنټک ترکی ځواکونو داخلي دل شمالي ولایت نینیوات لزغروالو گاټو او ټانکونو سره د عراق پر اراضي تمامیت تیارې دي د عراق د بهرنوي چار وزیر هم د نږدې یو نیم سل ترکی پوځیانو او 25 ټانګونو داخلي دل د عراق قبر ته تیارې وبل او ریټرز اژانس ته ویل هر څوک چې په عراق کې د مرکزی حکومت له همکاري پرته پوځي عملیات کوي هغه بغداد ته د منلو نه دي ترکیه سرچینې بیا وایي چې د دوی پوځیان تیر ورځ په عراق کې ځای پر ځای سول څو د موصل ښار ته څیرمه عراقي ځواکونه وروزي ترکیه سرچینې وایي چې دوی مخکې هم د عراق په کوردستان سیمه کې پوځیان لرل او د امریکا متحده ایالاتونه او نور هیوادونه چې له دای سره په جګړه کې ښکیل دي د انقره له دې هڅې خبر دي امریکایي چارواکو په واشنگټن کې ویل دوی په عراق کې د ترکیه له پوځي مداخله خبر دي خو د داعش پر ضد د عراق په شمال کې د ائتلافي ځواکونو له عملیاتو سره د ترکیه هڅې همغږې نه دي
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅې کړې. خو د جان کیری په وینا دا مهمه ده چې تهران اوس د نړۍ له پیاوړو هیوادونو سره د خپلې موافقې د ساتنې څومره هڅه کوي. جان کیری پرون جمعه په اتن کې د خبرو پر مهال وویل چې له ایران سره د نړیوالو اټومي موافقت دا ډاډ ورکوي چې هغه کارونه چې پخوا سوي په راتلونکي وخت کې تکرار نه سي. جان کیری د ایران د پخوانیو اټومي هڅو په اړه د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د نړیوالې ادارې د رپورټ په اړه له تبصرې ډډه وکړه. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پرون جمعه وویل چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډله ییزه وژنه د یوه تروریستي برید په توګه څیړي. د امریکا د فدرالي پولیسو مشر جیمز کامی د سوو تحقیقاتو په اړه وویل د وایي تر اوسه تحقیقات پر دې دلالت کوي چې دا پیښه د قاتلانو د افراطیت په نتیجه کې او د هغې د انګیزې له امله چې قاتلانو د بهرنیو تروریستي سازمانونو لخوا الهام اخیستی رامنځته سوې ده. د تېرې چهارشنبې په ورځ وسلوالو کسانو په کالیفورنیا کې د ټولنیزو خدماتو پر یوه مرکز کې پر خلکو ډزې وکړې چې څوارلس تنه پکښې ووژل سول او یوویشت تنه ټپیان سول. امریکایي چارواکي وایي دواړو مشکوکو حمله کوونکو سید فاروق او تشفین ملک پر انټرنټ داسې معلومات خپاره کړي وو چې له داعش سره د هغوی تړاو څرګندوي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د عدیسه سیمې ښاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان د تابعیت اسناد واخلي. ساکاشویلی چې په پسرلي کې په عدیسه کې نوې دنده پیل کړه تېره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ګرجستان چارواکي له ده ویرېږي. د ګرجستان ولسمشر پرون د محکمې دا پریکړه تایید کړه چې له ساکاشویلی د دې هیواد تابعیت واخلي. ساکاشویلی د اوکراین د ولسمشر ملګری دی او سږ کال یې د عدیسه د ښاروالۍ لپاره د اوکراین افتخاري تابعیت ترلاسه کړ. خو د ګرجستان قوانین د دې هیواد وګړو ته اجازه نه ورکوي چې د بل هیواد تابعیت ولري. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. افغان ولسمشر له سویډني چارواکو سره د نورو موضوعاتو تر څنګ د افغان مهاجرو پر ستونزې خبرې وکړې. بیا یې د افغان کډوالو له استازو سره خبرې وکړې. په سویډن کې د افغان کډوالو د ټولنې یو مشر له ولسمشر اشرف غني سره تر لیدو وروسته د هغه په وینا وویل
موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرېږدو.
په روانه خبرونه کې مو دا مسله د سیاسي چارو له څېړونکو سره څېړلې چې شایي د طالبانو د مشر د وژل کېدو له خبرو سره د افغان حکومت د سولې خبرې اغېزمنې شي.
زمونږ جنگ له پاکستان نه اعلان شوی جنگ ده او دوی چې نیابتي جګړمار زمونږ نیابتي جګړمار سره خبرې نه کوو موږ اصل خبره کوو.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې په خوست کې د موټرو د پلورلو په عمومي لیلام کې حتی له لرې ولایتونو خلک راځي.
زه د هلمند ولایت اګریش ته ولسوالی یم. مټر د هلمند راول دوازې خوست ته راځو داسې مټر راولو دوه راولو انډوالان راځي دلته.
د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم خپرو. په دې پروګرام کې ستاسو په شخص سره شبې پیغامونه خپرو. د سویډن سر اعظم وایي له افغانستان سره د همکارۍ د لس کلن پلان پر اساس به تر 2025 کاله لږ تر لږه یو میلیارد ډالر په دې هیواد کې ولګوي. د سویډن مرستې به په افغانستان کې د بشري حقونو د ودې د تعلیمي پروګرامونو او اقتصادي پراختیا لپاره پر پروژو ولګول شي. د افغانستان ولسمشر د سویډن سر اعظم پرون په سټاکهولم کې په یوه خبري کنفرانس کې پر دې او د افغان کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې چې فرشته جلال زوی جزئیات وړاندې کړي.
افغانستان او سویډن پرون موافقه وکړه چې د هغو افغانو کډوالو په بیرته ستنولو خبرې پیل کړي چې د پناه غوښتلو اسناد یې د سویډن د حکومت له لورې نه منل کېږي. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین وویل چې په روان کال کې لږ تر لږه 20,000 افغانان چې زیات یې تنکي ځوانان دي په غیر قانوني لارو د هیواد ته ورغلي دي. سټیفن لوین وویل چې دا د دواړو هیوادونو لپاره یوه ډېره ستونزمنه مسله ده. د سویډن صدر اعظم پرون د ولسمشر غنی سره په لیدنه کې یو ور بیا له افغانستان سره د خپل هیواد د اقتصادي او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او څرګنده یې کړه چې لږ تر لږه په راتلونکي یوه لسیزه کې به د بشري حقونو او پراختیایي پروژو لپاره د خپلو مرستو لړۍ جاري وساتي.
سټیفن
لوین وای د افغانستان سره زموږ د اوږدمهاله مرستو تعهد دا لس کلن تعهد دی چې بل هیواد یې نه لري او موږ به پر دې 8.5 میلیارد سویډني کرونه مصرف کړو. زموږ نننۍ موافقه به د افغانستان سره زموږ د همکارۍ پر تعهد لا زیات ټینګار وکړي. مخکې داسې اندېښنې موجودې وې چې ولسمشر غني شایي له سویډني چارواکو سره داسې موافقه وکړي چې پر اساس باید د سویډن حکومت د افغان پناه غوښتونکو د ستنولو لپاره قانوني صلاحیت پیدا کړي. ښاغلی غنی په دې اړه خبریالانو ته وویل
I was not seeking an agreement. We are solving a joint problem. Partners help each other.
زه دلته په موافقه پسې اصلا نه وم راغلی. موږ د یوې ګډې ستونزې د حل هڅې کوو. شریکان له یو بل سره مرسته کوي چې په یو لانجمن وضعیت کې ځان وپوهوي او د حل داسې لارې پیدا کړي چې د یو شمېر خلکو چې مرستې ته اړتیا لري ستونزې ورباندې حل شي. د سویډن صدر اعظم وویل چې یوازې په تېرو دوو میاشتو کې لږ تر لږه 80 زره غیر قانوني پناه غوښتونکي ورغلي او دوی مجبور دي چې کډوالو ته د پناه ورکولو لپاره خپل قوانین په شدت عملي کړي او شرایط ورته محدود کړي. د سویډن حکومت تېره اونۍ اعلان وکړ چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې خپل قوانین سختوي او هغو ټولو خلکو ته به چې د پناه غوښتنه کوي د دایمي میشتېدو اسناد نه ورکوي. د سویډن حکومت د جمعې په ورځ په دې ارتباط د قانون یوه نوې طرحه هم پارلمان ته وړاندې کړې ده. د سویډن صدر اعظم وویل چې دغه هیواد ته د ورروانو غیر قانوني پناه غوښتونکو د برخلیک په اړه به په پسرلي کې د نویو قوانینو عملي کول پیل کړي. د سویډن صدر اعظم وویل د افغانستان له حکومت سره د غیر قانوني کډوالو په اړه د خبرو پیل مهم دی ځکه هغه افغانان به چې په سویډن کې نه منل کېږي بیرته خپل هیواد ته ستانه کړي.
له افغان ولسمشر اشرف غني سره سویډني چارواکو تر 2015 کال پورې له افغانستان سره د نږدې 1 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. ولسمشر اشرف غني پرون په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو شمېر استازو سره هم وکتل او د نورو موضوعاتو تر څنګ د غیر قانوني کډوالو پر ستونزو خبرې وکړې. فرشتي جلالزی په سویډن کې د افغانانو د ټولنې له یو مشر نسیم سهر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې له ولسمشر غني سره د غیر قانوني کډوالو په اړه څه خبرې کړې. ښاغلی سهر وویل
یو 13 افغانان په استاکولم کې د محترم اشرف غني رئیس جمهور سره وکتل او غږېدلو چې افغانستان نه باید ظالمانه قرارداد امضا کړي چې خوشبختانه دوی امضا کړی نه و. ویل چې موږ ته پیشنهاد وسو ولې موږ امضا نه کړو ولې موږ موافقه وکړه خبرې اترې به پرې کوو. خو په آینده کې دا مشکلات څه دی؟ واضح ده چې اروپا فشار راوړي. خپله رئیس جمهور ویل چې موږ د یو هفتې خرج د نظامي هغه نه لرو نو غونډې موږ 70% بودیجه د خارج نه تر. نو واضح ده چې دوی فشار اچوي او د موږ هڅه دا ده چې دغه فشارونه په هغه حد کې نه وي چې موږ خپل دغه د افغانانو حقوق پایمال کړو.
دی وایي چې د افغانستان حکومت او د سویډن حکومت به مذاکره کوي خبرې به کوي. دغه خبرو اترو په ارتباط تاسو څه جزئیات لري؟
د دوی پروګرام دا دی چې دغه غیر قانوني مهاجر چې دوی یادوي یا مخفي چې وایي چې د محکمې لپاره سوي دي دوی زیاتره غیر قانوني ځوان کی یا پټ ځوان کی. د دوی تعداد تقریبا د 60 زرو نه زیات ده په سویډن کې او یو بخش افغانان. دوی نشي کولای دغه غیر قانوني کډوال چې د ایران نه دي، د عراق نه دي، د سومالی نه دي، دوی ډیپورت کوي. دغه ممالک نه قبلوي ولې افغانستان ته دوی همیشه د کار کړی دی او لیګلی. نو دغه دوی غواړي د خپل رقم چې د مخفي دي د پولیس وظیفه ده چې ګیري کې او ډیپورت کې دغه افغانان کولای شي په ډېر سادهګۍ سره او په ډېر ارزان قیمت سره او میدان د هوایي د افغانستان کې خوشي کوي. دوی حله زل داسې دي چې داسې او توافق ولري چې په دې ساده توپ سره افغانان ریپورت. نو ځکه دوی هغه امکانات چې افغانستان سره دوی لري نورو مملکت سره دوی کم تر. نو دوی هم غواړي چې دغه نه استفاده ازمي استفاده وکړي.
په سټوکهلم کې د افغانانو د ټولنې یو مشر نسیم سهر وو چې وی لا اشرف غني څخه سویډني چارواکو غوښتي وو چې سویډن ته د افغان کډوالو د ورتګ د مخنیوي لپاره یو سند لاسلیک کړي خو افغان ولسمشر دا سند امضا نه کړ.
راپورونه مرکه
او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
افغان چارواکي وایي دا احتمال شته چې ولسمشر اشرف غنی به په پا پاکستان کې د آسیا زړه په غونډه کې برخه واخلي. که څه هم په دې غونډه کې د ولسمشر غدی ګډون تر اوسه رسمن نه دی تایید شوی، خو د حکومت یو مقام وایي ولسمشر به د چهارشنبې په ورځ په دې نړیواله غونډه کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته ولاړ شي. اسلام آباد د افغانستان په ګډون د دې ټولنې له ټولو 22 غړیو غوښتي دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. تفصیل له احمد تکله.
که څه هم دولتي سرچینو د اسلام آباد په غونډه کې د افغان ولسمشر د ګډون رسمي خبر نه دی ورکړی، خو یو حکومتي مقام ویلي په غالب ګمان ښاغلی غنی به په دې غونډه کې ګډون وکړي. د آسیا د زړه غونډه چې پاکستاني کوربه دی د راتلونکي اونۍ د چهارشنبې په ورځ د دسمبر په 9 نیټه په پام کې ده. د غونډې ته چې د افغانستان اقتصادي بیارغونه او په سیمه کې د امنیت او ثبات ټینګښت یې د اجنډا مهمې برخې دي. د افغانستان په ګډون د نړۍ د 22 هیوادونو استازي بلل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله پرون رسنیو ته وویل چې په بلل شویو هیوادونو کې قرغزستان، تاجکستان او چین خپل ګډون تایید کړی دی، خو ده ونه ویل چې آیا افغان ولسمشر به په دې غونډه کې حاضر وي کنه. قاضي خلیل الله د دې غونډې د اجنډا او بحث وړ موضوعاتو په اړه وویل:
د آسیا
د زړه د هیوادونو د غونډې اجنډا د امنیتي ګواښونو د مخنیوي لپاره د همکارۍ او د ګډونوالو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کولو په اړه بحثونه جوړوي. د دې غونډې اصلي موضوع د سیمه ایزو اړیکو ښه کول او اعتماد جوړونه ده. د آسیا د زړه د غونډې د جوړولو هدف د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ له تروریزم، فقر، بیوزلی او د مخدرو موادو له قاچاق سره د مبارزې لپاره د همغږۍ رامنځته کول دي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو د سرمشریزې په حاشیه کې له ولسمشر اشرف غنی سره په کتنه کې له هغه وغوښتل چې د آسیا د زړه د هیوادونو غونډه په ګډه ورسره پرانیزي. که څه هم افغان ولسمشر له نواز شریف سره کتنه مثبته بللې، خو هغه مهال یې په دې غونډه کې خپل ګډون تایید نه کړ. له بلې خوا پاکستاني رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر غنی د پاکستان د صدر اعظم په غوښتنه د دسمبر د میاشتې په 9 نیټه چې د غونډې ورځ ده اسلام آباد ته رسیږي او له نواز شریف سره په ګډه به د آسیا د زړه د هیوادونو کنفرانس پرانیزي. په دې راپورونو کې ویل شوي چې ولسمشر غنی به همداراز له پاکستاني چارواکو سره د امریکا او چین په مرسته او د هغو په حضور کې د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړي. د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې سږ کال پیل شوې، د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته تر نامعلومې نیټې وځنډېدې. پاکستان وایي چې د اسلام آباد په غونډه کې تر ټولو زیات د افغان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو د وزیر ګډون ته سترګې په لاره دی. څارونکي وایي پاکستان غواړي د آسیا د زړه په غونډه کې د افغانستان او هند د استازو د ګډون په وسیله نړیوالو ته وښیي چې له دوو مهمو ګاونډیو سره یې خپل اړیکې ښه کړې دي.
په راپور کې مو د یو افغان چارواکي په وینا چې نوم یې نه واخیستل شوی واورېدل چې د چهارشنبې په ورځ شایي ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته ولاړ شي، خو جمهور رئیس غنی تېره ورځ د سویډن په مرکز سټوکهولم کې وویل چې تر اوسه یې پریکړه نه ده کړې چې اسلام آباد ته به ځي او دا پریکړه به هغه وخت کوي چې کابل ته ولاړ شي. اشرف غنی د اروپا شپږ ورځنی سفر پرون ناوخته پای ته ورساوه او د کابل په لور روان شو. که چیرته د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وشل شوی یا ټپی شوی وي، پر طالبانو به یې اغېز څه وي او د سولې خبرې به څومره متاثره کړي؟ وړاندې د سیاسي چارو له څېړونکي خوشحال خلیل سره په دې اړه مرکه اورېدلی شئ. خو اوس د نړیوالو چاپي خپرونو پاڼې راړوو چې د افغانستان په اړه یې څه خپره کړي دي. احمد تکل دغو چاپي خپرونو ته کتنه کوي.
د لویدیز یو شمیر رسنیو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو یا مړینې د راپورونو په اړه مطلب خپره کړی دي. که څه هم د طالب مشرانو ترمنځ د وسلوالې نښتې او د ملا اختر محمد منصور د مړینې یا ټپي کېدو په اړه بیلابیل راپورونه ورکړل شوي، خو واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي دا خبر په داسې حال کې خپرېږي چې په غالب ګمان ولسمشر اشرف غنی به د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وګوري او د سولې د بهیر د یو ځل بیا راژوندي کولو هڅه به وکړي. د ورځپاڼې په وینا که ملا اختر محمد منصور وژل شوی یا ټپي شوی وي، نو دا به د افغانستان د سولې د هڅو لپاره یوه لویه ضربه وي، ځکه د معلوماتو له مخې نوموړي د پاکستان د استخباراتي شبکو له ځینو کړیو سره نږدې اړیکې درلودل او د افغانستان د طالبانو له هغو مشرانو څخه وو چې د طالبانو د نورو قمندانانو او مشرانو په پرتله یې سولې ته زیاته لیوالتیا درلوده. واشنګټن پوست زیاتوي د طالبانو دوو مهمو قمندانانو رسنیو ته ویلي چې ملا اختر محمد منصور د کلشنکوف په ډزو وژل شوی او څلور مرمۍ پرې لګېدلې دي، خو د طالبانو ځینو نورو سرچینو او له هغې ډلې د طالبانو ویاند ویلي چې دا راپورونه بې بنسټه دي. د ورځپاڼې په مطلب کې وړاندې راغلی دي چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف تر اوسه د دې موضوع په اړه هیڅ راز تبصره نه ده کړې او لیکي چې حتی که ملا منصور ژوندی یا زخمی هم وي، نو د ده د استوګنځي په اړه هیڅ راز معلومات نشته. واشنګټن پوست زیاتوي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د برخلیک په اړه به هم خبرې کېدلې، چا به ویل چې مړ دی، چا به ویل ناروغ، او چا به ویل چې ټپي دی. خو کله چې اعلان وشو چې نوموړی دوه کاله مخکې مړ شوی، نو دې خبر حتی د امریکا د استخباراتو چارواکي هم حیران کړي وو. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونې پرون افغانستان ته د دې شبکې د پلاوي د سفر په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د پلاوي د تیره نومبر میاشتې په پیل کې افغانستان ته د سفر پر مهال پر چارواکو غږ وکړ چې د ژورنالیستانو د امنیت لپاره جدي اقدامات وکړي، خو خپرونه یادونه کوي چې د پلاوي اصلي هدف دا و چې د پارلماني انتخاباتو په درشل کې د افغانستان ژورنالیستانو ته د انتخاباتو په اړه د راپور ورکولو څرنګوالی ورزده کړي او د دې کار لپاره یې هغو ته په پښتو او دري ژبو برابر شوی لارښود چې د انتخاباتو په وخت کې د خبریالانو کار او دنده تشریح کوي وویشه. دا لارښود د نړیوالو مؤسسو لخوا برابر شوی دی. د بې سرحده خبریالانو د ټولنې خپرونه زیاتوي د دې ټولنې پلاوی په افغانستان کې یو سیمینار هم جوړ کړ چې له کابل، بلخ، کندز، ننګرهار، کندهار، هرات، غزنی، خوست، کاپیسا او بامیان ولایتونو څخه ژورنالیستان ورته رابلل شوي وو.
نړیوالو چاپي خپرونو ته په کتنه کې مو د واشنګټن پوست په وینا واورېدل چې د ملا اختر محمد منصور وژنه به د سولې پر بهیر اغیز وکړي. آیا دا پیښه به د سولې خبرې ډېرې خرابې کړي او ډېرې متاثرې کړي؟ پور طالبانو به د ملا اختر محمد منصور د احتمالي وژلو مسله څه تاثیر وکړي؟ په دې اړه اجمل اند له افغان ژورنالیست او څېړونکي خوشحال خلیل سره مرکه کړې ده. د مرکې په سر کې ښاغلي خلیل پور طالبانو د ملا اختر محمد منصور د مرګ او یا ټپي کېدو د احتمالي اغیزو په اړه وویل.
موږ تاسو ټولو د محلي رسنیو نه واورېدل چې ملا اختر محمد منصور یا ټپي شوی او یا وژل شوی ده. دغه دواړه احتمال لیکل کېږي. خو ملکه څنګه چې د ملا عمر د مرګ خبره همدې پته پاتې وه، نو خلک شکمن کېږي ممکن قضیه تر دې هم جدي اوسېږي، اختلاف تر پخوا زیات جدي اوسېږي طالبانو په لیکو کې. طبعا دغه حادثه د طالبانو په لیکو کې یو نوی حالت راولي چې هغه د اتفاقي شوی وي او د عمله نه موږ تاسو ګورو نو ښه تاثیر نه لري ورباندې. هغوی په رواني لحاظ باندې په
خغلی خلیل په دی ورستیو کې په فرانسه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یو کتنه لرله. ویل کېږي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پایل په اړه هم خبرې شوې دي. په داسې وخت کې د طالبانو د بل مشر د وژل کېدو یا ټپي کېدو اوازې د سولې خبرو لپاره څه پیغام لرلی شي او په دې خبرو څومره اغېز لري؟
دغه په مورز باندې افغانستان د حکومت موضوع شته د کرګي د حکومت په نسبت ډېر فرق لري، تفاوت سره لري. هغه دا ده چې دلته مخامخ پاکستان سره خو دوستي ویلي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني معمولا وایي چې زموږ جنګ له پاکستان نه اعلان شوی جنګ ده او دوی چې سره نیابتي جګړهمار دي، نو موږ نیابتي جګړهمار سره خبرې نه کوو، موږ اصل خبره کوو. نو طبعا دلته بیا نو بیا فرق یا چې لکه پخوا چې موږ سولې ته په کوم نظر کتل لکه د کرزي په حکومت کې چې معمولا به کوشش کوو چې د طالبانو مهم قمندان تاثیر ګذاره شخصیتونه څوک یو څه رانیسي او بالاخره فکر کوو چې د سوله مثلا ملا برادر سره ده یا مثلا یو بل مشر سره ده. داسې نه و. اوس طبعا د افغانستان حکومت اوله خبره پاکستان سره کوي او د هغې په رڼا کې او بیا داسې نظم ورته جوړوي چې طالبان سره وکړي. خو فکر نه کوم چې مشخص درس ولري طالبان اوس. همدا اوس طالبان مختلف ګروپونه دي
خغلی خلیل یو داسې نظر موجود دی چې که ملا اختر محمد منصور ټپی وي، که وژل شوی وي، او که دا ماسی اوازې وي، په دې درې واړو صورتونو کې دوی وایي چې دا یوه داسې هڅه ده چې هغه نورې ادارې چې طالبان تمویلوي او د هغوی تر شا ولاړ دي، هغوی بالاخره هڅه کوي چې د طالبانو ترمنځ دغه شته اختلافات چې ډیر زور یې اخیستی و او طالبانو خورې ورې ډلې کمزوري کړې وي، د ملا اختر محمد منصور له صحنې نه په لرې کولو سره بیرته په یو سټیج او یو دریز راټول کړي. داسې ویل کېږي چې د افغان حکومت غوښتنه هم همدا ده چې که طالبان خبرې کوي باید له یو دریز نه یې وکړي. په دغه اړه څه وایي؟ آیا ممکنه ده چې څوک به غواړي چې د طالبانو د یووالي د هڅو په لړ کې به داسې څه شوي؟
زه دغه منطق سره ډېر موافق نه یم. اصلا دا موجود دل یو منطق څه ده چې طالبان ممکن که یو اوسي یو لاس اوسي نو په اسانۍ سره د افغان حکومت سره سوله وکړی شي. زه دې منطق سره ځکه هغه نه یم چې دا نه کېږي، ځکه په معمولا که موږ تاسو د اسلامي نهضتونو تاریکونو یا مثلا دغه رقم وسلوالو ډلو تاریخ وګورو په منځنۍ ختیځ کښې معمولا تر دې وخته پورې، نو دغه ډلې چې کله سره اختلاف راغلی دې ته یو سوي نه دي په اسانۍ سره، ځکه دوی تر منځه نه یوازې د ایډیالوژي او د دین نه د تفاصیرو په هکله باندې مختلف برداشتونه پیدا کېږي، بلکې د دوی د تمویل منابع هم بیا ډیرېږي. مثلا د دې ډلې تر شا یو هېواد درېږي، د بلې ډلې تر شا بل هېواد درېږي، بالاخره د دوی د متفق کېدو چانس چې هغه رقم ته پخوا چې تصور کېده هغسې نشته ده.
د سیاسي چارو څېړونکی خوشحال خلیل و.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په فرا کې بې ځایه شوي کورنۍ او د دولت او اړوند مرسته کوونکو څخه د مرستې غوښتنه لري او وایي د ژمي په دې ساړه موسم کې د ژوند پوره امکانات نه لري. د فرا ولایت د کډوالو ریاست د معلوماتو له مخې په فرا ولایت کې نږدې 1600 کورنۍ د جګړو له امله له خپلو سیمو څخه بې ځایه شوي او د فرا د ښار په بېلابېلو سیمو کې ژوند کوي. له سیمې زموږ خبریال احمد شاه فطرت راپور لري.
دغه بېځایه شوی کورنۍ د بادغیس، فاریاب ولایتونو او همداشان د فرا ولایت د بلابلوک او خاکسفید ولسوالیو اوسېدونکي دي چې د ناامنۍ او بېوزلۍ له وجې له خپلو اصلي ځایونو څخه بېځایه شوي دي. دغه بېځایه شوی دولت او مرسته کوونکو بنسټونو څخه غواړي چې د دوی سره دې مرسته وکړي، ځکه له یوې خوا دوی د اوسېدلو لپاره مناسب ځای نه لري او له بلې خوا د ژمي سوړ موسم هم ورځ تر بلې نږدې کېږي.
کور د کندیان د اعتمال څخه دی، زما بلار خپل د بدبختۍ راغلي، همزه کونده مې لور کونده د خواښې مې کونده د خپل د مسکینۍ راغلي، خپل د دربدرۍ چې وطن مو جنګونو په وطن کښې مو
د دغه بدبختۍ څخه راغلي چې مقصد ټاکو ټوک دی و جنګ دی، مثلا دا منټیکو کښې نفر مو ګرده شهدان شهیدان شوي دي، مقصد د دغه بدبختیو دلته راغلي وي و دغه کومک کور ته نو ډېر خوشحال وي.
په همدې حال کښې د فراه ولایت د کډوالو ریاست چارواکي وایي چې د دوی د شمېرو له مخې په فراه ولایت کښې 1600 بې ځایه شوې کورنۍ موجودې دي چې د جګړې له امله له خپلو اصلي ځایونو څخه بې ځایه شوي دي. رحمدین ریګوال د فراه ولایت د کډوالو ریاست رئیس وایي چې ډېری بې ځایه شوي کورنۍ د فراه د ښار په شاوخوا سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي او دوی د کابو 200 کسانو سره د روان کال په ترڅ کې مرسته کړې ده.
په سږ کال کښې موږ 1402 کوره هغه بې ځایه شوګان چې په ناامني د اساس څخه راغلي دي او مرکز ته راغلي دي یا په هغه قرضیاتو کښې چې دوی امن دي ځای پر ځای شوي دي او موږ دوی ځای پر ځای کړي دي، سروې کړي مو دي. په هغه جملې کښې 225 فامیله مستحق ګڼل شوي دي چې په دې 225 فامیله کښې موږ مواد غذایي او غیر غذایي مواد ودوی ته موږ توضیح کړي.
ډېری بې ځایه شوې کورنۍ د فراه د ښار په دشتې صوفي، کورجي او ننګاب سیمو کښې په ډېر ابتدایي خونو کښې ځای پر ځای شوي چې د ژمي سړه هوا یې هم ګواښوي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته رااستولي دي.
مسلم خان د کندهار لیکي که چېرته د ملا اختر محمد منصور د وژلو راپورونه تایید شي، د طالبانو ترمنځ به خپلمنځۍ جګړې پیل شي او د سولې پر بهیر به بد اغېز وکړي. محمد عارف وفا له هلمند لیکي که د ملا اختر محمد منصور د ټپي کېدو خبر تایید شي، د طالبانو په منځ کې به اختلافات زیات شي. عبدالرحمن له اوروزګان لیکلی دی، طالبان شایي ژر اقرار ونه کړي چې ملا اختر محمد منصور وژل شوی دی، ځکه چې دوی دوه کاله د ملا عمر مرګ پټ ساتلی و. کریم الله جعفري له زابله لیکي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله راشي. د همدې لپاره د ملا اختر محمد منصور د مرګ اوازې دوی خبرې کړې دي. جاوید له کابل لیکي، تر اوسه پاکستان اعتراف نه دی کړی چې ملا منصور وژل شوی، خو د ده په وینا اخیر به پاکستان اعتراف وکړي. ثمرګل لشکرګا لیکي، زما په ګډون زما وبخښئ ثمرګل لشکرګا، زما په ګډون د زما د یو شمېر همکارانو نومونه اخیستي دي او ټولو ته یې سلامونه ویلي دي. وعلیکم السلام. اسدالله له هلمند لیکي، ولسمشر اشرف غنی باید داسې د آسیا زړه کانفرنس کې د پاکستان پر دوه مخه سیاست تیر نه وسي. له همدې سره اته بجې او دېرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اور.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي ټاکل سوې ده چې د آسیا زړه په کانفرنس کې د افغانستان د سولې د بهیر د بیا پیلېدو په اړه هم خبرې وسي. د امریکا پوځ وایي په هلمند کې د طالبانو له زندانه د افغان امنیتي ځواکونو د غړو په خوشي کولو کې پولي امریکایي ځواکونو برخه نه درلوده. هغه امریکایي عسکر چې وایي په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال عصبي ناروغي ورته پیدا سوې او د انسانانو په وژلو عادت سوی و په عمري قید محکوم سو. د عراق صدراعظم پر ترکیه اعتراض وکړ چې د عراق په شمال کې موسل ته نږدې د هغو عراقي ځواکونو د روزنې لپاره پوځیان استولي دي چې له داعش سره جنګیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتو هیڅکله په دې شک نه درلود چې ایران د اټومي وسلو د ترلاسه کولو هڅه کړې. په امریکا کې د قانون د حاکمیت ځانګړې ادارې پر نوول چې په کالیفورنیا کې وروستۍ ډلې ځله وژنه د یو تروریستي برید په توګه څیړي. او د ګرجستان پخوانی ولسمشر میخایل ساکاشویلی چې اوس مهال د اوکراین د داسې سیمې شاروال دی وایي چې د ګرجستان دولت د سیاسي اهدافو لپاره پریکړه کړې چې له ده د ګرجستان تابعیت اسناد واخلي.
دا سټی رادیو پروانه خبرونه کې به وړاندې باورې چې په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله کېږي. دې میلې ته د مختلفو ولایتونو خلک ورځي او خپل موټر ورولي. خوست پر راشو په کابل کې د مدني فعالانو یوې خبرې ته. په کابل کې یو شمېر مدني فعالانو د افغانستان د وزیرانو شورا وروستۍ مصوبه په سختو ټکو وغندله او هغې د بیان د ازادۍ او د اساسي قانون خلاف وبلله. په دې وروستیو کې د وزیرانو شورا یوه مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه حکومتي ماموران په ځانګړې توګه امنیتي سرتیري چې وظیفه یې پرېښي او د عقرب د میاشتې په سره مظاهره کې یې ګډون کړی و د کار له قانون سره سم مجازات کړي. په ورته وخت کې د اجرایي ریاست مرستیال ویان د مدني فعالانو دا غوښتنه له قوانینو څخه د دوی بې خبري بولي او ټینګار کوي چې افغان حکومت د بیان ازادي ته ژمن دی. په دې اړه له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
روسته له هغه چې د دولتي مامورینو په ګډون لسکونو زرو کسانو په کابل کې په یو مظاهره کې ګډون وکړ، د افغانستان د وزیرانو شورا داسې یو مسوبه تصویب کړه هغه دولتي مامورین چې په رسمي وخت کې په مظاهره کې ګډون کړي له قانوني چلند سره به مخ شي. د حکومت د اقدام د مدني فعالانو لکلک خبرګون سره مخسو. مدني فعالانو د جمعې په ورځ د کابل ښار په شهرینو پارک کې د یوې اعتراضي غونډې په ترڅ کې د وزیرانو شورا د اقدام په سختو ټکو وغانده او هغه یې د بیان د ازادۍ په وړاندې ګواښ وباله. د دوی له جملې څخه عبدالله احمدي د حکومت دا کړنه د بیان په برخه کې د نړیوالو کنوانسیونونو او د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل یاد کړ.
مصوبه شورای وزیران
دی وای د وزیرانو شورا مصوبه د بشر حقوقو د نړیوال اعلامې د حقوقو او سیاسي کنوانسیونونو چې افغانستان یې غړیتوب لري او همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون خلاف عمل دی چې دا ټول د اوسیدنې حق تر پښو لاندې کوي. د یو افغان په توګه زما غوښتنه دا ده چې د افغانستان د وزیرانو شورا په یاد مصوبه بالا سره کتنه وکړي دا چې قانوني تر پښو لاندې کړی نو بخنه دی وغواړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د عقرب میاشتې په شلمه نیټه په کابل کې لسکونو زرو کسانو چې دولتي ملکي مامورین او پوځي منصوبین هم پکې شامل وو د داعش لخوا د څو کسانو د وژنې په غبرګون کې په مظاهره کې ګډون کړی و. د اجرایي رئیس په مشرۍ وزیرانو شورا یو مصوبه تصویب کړه چې له مخې به یې هغه دولتي مامورین او په ځانګړې توګه امنیتي منصوبین چې دندې یې پرېښي او په مظاهره کې ګډون کړی و تثبیت کړي او د افغانستان د کار له قانون سره سم به جزا ورکړل سي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان وای حکومتي مامورین حق نه لري چې رسمي دنده پرېږدي او په مظاهره کې ګډون وکړي. جاوید فیصل آزادۍ رادیو ته وویل چې افغان حکومت د اساسي قانون د شپږ درسمې مادې له مخې په مظاهرو کې د خلکو ګډون د هغوی قانوني حق ګڼي او ورته احترام لري.
د وزیرانو په شورا کې بحث پر دې سوی و چې هغه د حکومت ماموریت خاص توګه د امنیتي قواو منصوبین چې خپل وظیفه یې په رسمي وخت کې پرېښې وه او په مظاهره کې ګډون کړی و، د هغو په ارتباط باید معلومات را جمع سي او که چیرې ثبوت سي چې هغوی په کاري وخت کې تللي وه او وظیفه یې پرېښې وه، د هغوی پر ضد به د کار د قانون سره سم اجراات کېږي. د افغانستان حکومت د اساسي قانون شپږ دېرش مادې ته په احترام مظاهرې د خلکو حق ګڼي، د هغو څخه ملاتړ هم کوي.
په ورته وخت کې مدني فعالانو د یوې اعلامیې په خپرولو سره حکومت ته سپارښتنه کوي چې په هیواد کې د بیان ازادي تضمین کړي او همدارنګه په اعلامیې کې غوښتنه شوې چې هغه حکومتي کسان چې د عقرب میاشتې په شلمه یې په مظاهره کې ګډون کړی باید مجازات نه سي.
د ازادي راډیو پرونه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو اونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو. خوست ته ورسو. په خوست کې له څو کلونو راهیسې د جمعې په ورځو د متون په خوړ کې د زرګونو ګاډو میله لګیږي. په دې میله کې خلک موټر اخلي، خرڅوي او ځینې بدلوي. جالبه دا ده چې دې میلې ته له کندهار او هلمند څخه هم خلک راځي. زموږ همکار نجیب الله الوخیل د ګاډو دې میلې ته ورغلی.
که څه هم په خوست کې لسګونه پارکینونه یا موټر پلورنځي شته چې هر ورځ پکې د موټرو ګڼې سوداوي کیږي، خو تر څنګ د خوست د متون په خوړ کې هم د هرې جمعې په ورځ له سهاره تر مازدیګره د موټرو د خرڅولو، رانیولو او بدلولو لویه میله جوړیږي. دغه میلې ته د خوست د اړوندو سیمو سربیره د پکتیا، پکتیکا، لوګر او حتی هلمند او کندهار ولایتونو څخه هم ګڼ موټرونه راوستل کیږي. په دې میله کې چې زرګونه خلک پکې د موټرو د سودا لپاره راټولیږي، دوی لپاره د میلې په منځ کې یو ګرځنده بازارګوټی هم جوړیږي. په دې بازارګوټي کې ډول ډول خوراکونه، تازه میوې او ګرم چای د میلې ګډونوالو ته تیارېږي. د میلې یو تن ګډونوال آزادۍ راډیو ته وایي چې
زاجي جهانګیر سودوي والا خېری پوبي د ښې سودوي کېږي پوبي د باد سودوي نی مټر چې کوم دا ډېر سو کار اډونه پېدو کېږي دلته د خلک زګه ډېر بهتر شي
دا ښه ګړای د پوبي د کنا چې مثال د خبرې داسې لږ پیسې وي سرایي پوبي دا یو سړی مټر کې پېدو پوبی د سکوټر نه پخلوشي خپلې کېرته بیا یې سامان کېوري دوڼا کېوري بلشای کېوري بلشای کېوري بیا چې کیمه ورځ خواخانه شو بیا روشي لاس پنځه یا کې وګټي هي ته اونکو پوبی دي.
د خوست متون میلې ته له کندهار او هلمند څخه ډېر کسان خپل ګاډي د خرڅار نه لپاره راولي. دوی په خوست کې له سودا او خوخت یا وایي چې په دې ځای کې ښه غریبي کېږي.
نوم مې رحمدین، زه د هلمند ولایت اګریشته ولسوالۍ یم. بس په هفته کې راځو، په میاشت کې راځو، په پنځو ورځو کې راځو. مټره د هلمند راولو، یوازې خوست ته راځو. بس یو مټر راولو، دوه راولو، انډوالان راځي دلته، یو پنځه زره او لس زره روپۍ راته پیدا کړي، بیا بېرته ځو. تقریبا موږ یو شل کسان به راغلي. بس ګای پنځه خرڅې، ګای دوه خرڅې، ګای لس خرڅې. بس دا خو نصیب قسمت ګای نس خرڅ.
د موټر یو بل سوداګر محمد یعقوب وایي که څه هم د متون په میله کې سودای په خوړه کې کیږي، خو هغه اړین اصول پکې په پام کې نیول کیږي چې د نه مراعات له کبله سبا ورځ د موټر اخیستونکي او خرڅونکي ترمنځ دعوی او جنجالونه پیدا کیږي.
سودو کې خدا سي وي چې د بارګین شتام ته لیکل کیږي، پیغه کې ګربدال، سپینټر، امبولانس او کارډدار ته تل کله کیږي. ویلې چې په کوم شای په شتام کې ولې کله شي، پیغه کې کومه خطرې شي، هغه مسولیت برګین ده.
د ماتون د خوړ په منځ کې د کاروباریان لپاره ګرځنده بازار لګیږي او خلک پکې خواړه خوري. یو تن کباب پخونکی په دې میله کې له خپل کاروبار رضایت لري او وایي چې د هرې جمعې په تیرېدو یې کاروبار ښه کیږي او د کباب اخیستونکو په شمیر کې ډېروالی راځي. یاد دی وي له پخوانه د خوست په ګډون د لوی پکتیا او د پوري پورې سیمو په یو شمېر بازارونو کې د اونۍ په ځانګړو ورځو کې د څارویو میلې جوړیږي، خو په دې وروستیو کلونو کې د مرغانو، بایسکلونو، موټر سایکلو، موبایل تلیفونونو او موټرو نوې میلې هم دود شوي چې ګڼ شمېر خلک پکې راټولیږي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. هیله دروغ او جوړ اوسئ. په نننۍ خبرونې کې مو بیا هم ستاسو دوستانو سب سوي پیغامونه راټول کړي او خبرېدو ته چمتو دي. یو اوریدونکي په خپل پیغام کې د یوه د بیکاری او اقتصادي کمزوري په اړه خپل نظر سره شریک کړی او له حکومت څخه وړ چې دغې ستونزې ته پام وکړي. دغه راز ځینې دوستان د خپلو سیمو د امنیت په اړه غږېدلی دي او ځینو بیا هم د تیرو خپرونو په څیر پر دې انتقاد کړی چې ولې په ځینو سیمو کې د پاکستاني کلدارې د راکړې ورکړې مخه نه نیول کېږي. نورې ستونزې او شکایتونه او وړاندیزونه هم شته چې په خپله ستاسو په غږ کې به یې در واورو. راځئ ورته غوږ شو.
السلام علیکم. زه ډاکټر اشرف غنی و ډاکټر عبدالله ته همدا وایم چې دغه خلک د ولسوالۍ سره بار شوي دي په ولایتو کې اړولي دي. بیا په تېره د هلمند لکه د نوزاد د موسی کلاه د سنګین د کجکي دغه اقتصاد ځای په کې عباره په سارو کې نه دوی کار لري نه خدمت لري نارې چیږې زلبلې وي ودیم نه چې پیدا کولی ام اقتصاد یې ځای په دی ام نه ام نه دغونی ورسره زیاتېږي. دا خو داسې دي لکه کوشنیان په شي خبر نه دي د اصلي ځایو خلکو خبرې نه دي ورته کړي یا یې دوی پر غوږ نه نیسي او بل اقتصاد داسې ځای په دی چې په دغه ځای په کېږي سړی چې د خپلو منځکې او خپل د مځکې او خپل د کوره څخه ولاړ شي په ښار کې واړي هغه په زرهاو کسان یې نو هغه ته کار نه پیدا کېږي. نو خو د هغه دا نورو دمور سره خو یې خپل پیدایي نه لري. نو خو بس د هغه اقتصاد د هغه ځای په دی نو زه اقتصاد امنیت سره تړلي چې امنیت نه وي اقتصاد به خود ځای په کېږي. نو دغه ته چې د نږدې څخه په واورې چې دغه ته نو کوي توجه وکړي چې هغه منځکې د لاس ورکړي چې هغه بلته ونیسي. السلام علیکم.
السلام علیکم. خادم نورزم د فراه ولایت څخه سلامونه لیکل د غزې رډو کارکونکو اوریدونکو ته ټولو منئ. ما پیغام دی چې اشرف غنی د اقتصاد په اړه څو رقم غونډه کړې سره کوم چې تا کړې ده ټول افغانستان د ټول افغانستان اقتصاد ډیر مخ پر دوه روان دي. هر څو د اقتصاد په خپله باندې روان دي. زه غواړم چې سندم بنسټیز کارونه وشي لکه د اوبو برښنا د اوبو برښنا تاسو شي. نورستان ولایت مرکز پرون قاری محمد مدنی ازادی رادیو سره پتماس کیما. الحمدللہ د نورستان عمومی امنیتی وازه په تیرو دیالس کلونو په نسبت په سلو کې اویا فیصد ښه شوی ده. خو د نورستان یوه ولسوالۍ تر اوسه نارامه ده چې هغه وانت وایګل ولسوالۍ په نوم یادیږي. متاسفانه مرکزی حکومت بې توجهی له امله په دغه ولسوالۍ کې طالبانو حضور پیاوړی شوی دي. اکثریت ساحو کې طالبان حاکمیت لري. دولتي مامورین او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ نشي کولی او خلکو سره په دغه ولسوالۍ کې بې رحمانه ظلمونه ترسره کیږي. دینی عالمان او قومي مخاور مشران په یوه او په بل نامه په شهادت رسول کیږي. په هر حال وزارت دفاع او وزارت داخله نظم دا هیله ده چې په دغه ولسوالۍ کې زر تر زره فوجي عملیات پیل کړي تر څو سیمې خوندي شي او عام خلک په آزاد زړه تګ راتګ وکړي. که خدای نه خواسته مرکزی حکومت غفلت نه کار واخلي په د مرکز عوامه ولسوالۍ چې یوه به امن ولسوالۍ ده دغه سیمې به هم په ناخوندیتوب به بدل شي. ورسلام ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان چې د روزګان د ولایت د ګیزاو ولسوالۍ د تعلیم او تربیه کچه پرمخته شي په حالت رسېدلې د موږ د لوړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي. دا د ګیزاو ولسوالۍ شاګردان ګرځي د شواده پاتې دي سل فصل کې فصل کې نیو فساد دي شواده دي لاس فساد هیڅ هغه ټولګي ته ورځي برتره دي.
السلام علیکم. قدرت الله د کندهار ولایت غورک ولسوالۍ څخه تاسو ته پیغام دی چې دا د غورک ولسوالۍ کې چندنګ د کلدارو د غوانو فرق نه کې زما هیله د حکومت څخه ده چې دا غوانو فرق وکړي د کلدار سره وخت.
السلام علیکم. زنوار صدیقی د پکتیا ولایت یاریوب زاده ولسوالۍ نه د زاده رادیو ته خپل پیغام سوتوم. پیغام می داده چې د پکتیا ولایت د یاریوب زاده ولسوالۍ ټول خلکو ته به تر معلومه ده چې دا یو ډیره غټه پر نفوس ولسوالۍ ده چې د ولایت حیثیت لري او دولت هیڅ توجه نه وته کوي. هغه کدي صحت په برخه کې وي او کدي معرفت په برخه کې وي او کدي زراعت په برخه کې وي او کدي فائدمی په برخه کې وي. تاسو ته به تر معلومه ده چې دا 15 کال کېږي چې د یاریوب د ځای ورسوله و 50 کیلومتره سرک کوي شوې ده او دا هر وخت هر کال دا وادي کېږي چې موږ د سرک په خو متاسفانه بدبختانه سرک نه پخېږي او د صحت په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي، د مرۍ په برخه کې خدمات نه وړاندې کیږي. که چیرې دا وضع دوام وکړي، با د تظاهراتو او مدني حرکتونو له لارې د دولت نه وغواړو، ټول نړیوال به په دې خبر کړو چې موږ مثلا حقوق څنګه د دولت نه وغوښتلی شو.
سلام علیکم، کلاری پکتیا ولایت ته خبرې کوم. او د ما پیغام ده چې حضرت اشرف غنی ویلي وو چې موږ به خلیج ملکو ته ویزه خلاصې کړو. دلته د موږ ځوان څو د بېکاري نه دغسې خوسې ګرځي، نه کار لري، نور روزګار لري. څوک اروپا ته په لاره کې مړ شول، څوک په سویډنو کې مړ شول. موږ د اروپا ته دا غواړو چې موږ ته دا ویزه خلاصې کړي. که چېرته دوی دا ویزه خلاصې کړي، په افغانستان کې به تقریبا جنګ بالکل ختم شي. ټول خلک د میستي نه ورځي، هغه ته جنګو ته مخه کړې ده، بلکې لاره نه لري. څه وکړي؟ خلخانه یې ورته وږې ناست ده، مجبور دی چې لار وشکي یا جنګ وکړي. ډېره مننه.
السلام علیکم، زه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. زه کامران د کوار نه افغان مهاجر خبره کوم. موږ د خپل حکومت څخه هیله کوو چې زموږ وزیر صاحب یا نور وغیره زموږ په معاملاتو د کرچینو په حساب کې د پاکستان د حکومت سره خبره وکړي. که دا 15 ټیم پورا شي، موږ ته ډېر غټ تکلیف دی. موږ بالکل د خپل کلي تېرنه نه شو وتی او کوو موږ هر ځای ته نه شي او موږ مطلب دا چې یا پیسې امیر سره نه اخلو، خو موږ دپاره ډېر زیات تکلیف جوړېږي. والسلام.
زه د ازادۍ راډیو کارکوونکو ته سلامونه وایم. باید له سلامه د ما غوښتنه دا ده چې د افغاني پاکستاني پاسپورټو باندې خلک تللي سعودي ته، هغو هغه اوس مشکل لري، هغه نه شي راتللی افغانستان په لارې. که د پاکستان په لارې ځي هلته د پاکستاني پولیس نه شي، که داسې راځي داسې بس وروره قانوني جواز نه لري چې راشي پاکستاني پاسپورټ باندې. دغه د ما غوښتنه ده چې پاکستاني پاسپورټونه افغانستاني پاسپورټو ته واړئ، لکه د کرزي په وخت کې چې واوښتل شول، یو تعداد په هغه وخت کې واوښتل شول، یو تعداد پاتې دي. دغه خلکو ته غټ مشکل ده، مسافرو ته د سعودي کې. دغه د ما غټه غوښتنه ده، ټول افغانانو غوښتنه ده. اوس دغه غټ یو غټ مشکل ده افغانانو ته، نور هم په مخه ښایم.
السلام علیکم، ازادۍ راډیو کارکوونکو ته ټولو اورېدونکو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. اجمل د پکتیا ولایت نه خبرې کوم. مونږ د اشرف غنی نه دا غواړو چې د خلیج ملکونو ته یا سعودي عربستان ته د ویزې خلاصې کړي. خلک ډېر بېکاره دي، د بېکارۍ نه جنګونو ته مخه کړې ده. دغه زما پیغام نشر کړي ټولو اشرف غنی ته، ټولو هغه دولتي چارواکو ته وایي چې دغه ویزې دې خلاصې شي، دا نیمایي جنګ په افغانستان کې خلاص شي. خلک بېکاره دي، ځوانان ټول روان دي، څوک طالبانو ته ځي، څوک اردو ته ځي، ټول وزل کېږي. ویزا دې خلاص شي، جنګ به په افغانستان کې انشاءالله نیمایي نه زیات ختم شي.
زه خانزاده مینوال د پکتیا ولایت ځاګړې ولسوالۍ اوسیدونکی یم. په اول قدم کې د ازادۍ راډیو ټول کارکوونکو اوریدونکو ته د زړه له کومې سلامونه او نیکې هیلې احترامات وړاندې کوم. په دوهم قدم کې د افغانستان ولسمشر ته، د اجرایي رئیس ته، د ملي امنیت رئیس ته، او د مسلحو قواوو ستر درسیس ته صاحب ته، او د شپږویشت وزیرانو ته، څلور دېرش والیانو ته، او څلور دېرش څارنوالانو ته، او څلور دېرش قاضیانو ته، او درې سوه 15 ولسوالانو ته عرض کوم، خواهش ورڅخه کوم چې خدای ته وګورئ، قرآن ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د پنجابیانو ته وګورئ، کفارو ته وګورئ، چې جب ته نور کار ما کوئ، ملک ته کار وکړئ. دا څومره افغانستان کې بدبختۍ چې دي، خاص دي، تاسو لاسه دي، ملک ته کار نه کوئ، جب ته کار کوئ. دغه نفر په دې سوچ کوي چې په هر ولایت کې بنګله ولرم، په هر ولایت کې پلازا ولرم، او خارج کې بنګلې ولرم، او زندگی ولرم، د ملت غم نشته سره. ازادۍ راډیو نه ونډه مننه کوم چې دا غمو پیغام بار بار خپور کی، تر څو کوم نفر نمونه چې ما واخستل د غوغو ته ورسیږي.
عبدالرحمن رحیمی د کندهار ولایت اوسیدونکی، د کابل ولایت حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څنګه چې د حکومت په لومړۍ ورځ کې ویل کېدل چې زموږ لومړنی کاري توب یا کاري پلانونه به د فساد په وړاندې مبارزه کول وي، خو زه تاسو ته دا په ډاګه وایم چې فساد که پراخ سوی نه وي، کم سوی هم نه دي. په دې معنی یو ژوندی مثال درته وایم، دا بالخصوص د وزارت داخلیه ته راجه کوم چې د دوی په وړاندې چې ډېر د ستر فساد لاملین دي، هغه دغه پولیسي ترافیک دي. ما خپله په خپلو سترګو ولیدل چې د وزارت داخلیه څخه په 100 متره فاصله کې دوی په عام ډول د عام ولس څخه رشوت اخلي، یا پر یک طرفه جادو باندې د رفت و آمد اجازه ورکوي، یا په داسې ځای چې د موټر د نه درولو تمځای وي دوی موټر درولو ته اجازه ورکوي او د هغه څخه پیسې اخلي. د وزارت معارف په بغل کې د عبدالرحمن جامع ته څیرمه ما خپله ولیدل چې څه اندازه پیسې د ترافیکي پولیس په لاس کې ورکښېښولې او هغه ته یې پر یک طرفه جاده اجازه ورکړه. نو زه خپله وزارت داخلیې ته دا وایم چې تاسې دونه کنټرول نه لري چې په سل متره کې تاسې رشوت خوړل کېږي. نو د ولایاتو ولسوالیو کریجاتو د خدای غم وکړي، د هغو غم به تاسې څنګه وکړي؟ تاسو باید دغه خپل نږدې حلقات اول اصلاح کړئ. وسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي نه ګلدین تاسو سره په تماس کې ما د زړه له کومې تاسو ته سلامونه ویم او اوریدونکو ته سلامونه ویم. زموږ د غریبو خلکو تقاضا او غوښتنه دا ده چې زموږ د ننګرهار ولسوالۍ د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ زلزلې ډېر ځپلي دي او زلزلې کورونه ړنګ کړي دي، ویجاړ کړي دي او هیڅ کومک او مرسته ونه شوله. موږ د حکومت نه دا تقاضا او غوښتنه ده چې مونږ ولې بې برخې پرېږدي. مونږ غریب خلک یو، زمونږ وسه او طاقت نشته دی چې مونږ ځان د خپلې آبادۍ پېژانه بېرته جوړ کړو. جمې د یخنۍ د ساړه دي، زمونږ سات نه تېرېږي او کوټې مو ویجاړ شوي دي. مونږ ډېر زیات د تکلیف او د زحمت سره مخامخ یو. زمونږ د حکومت نه غوښتنه ده او زمونږ د افغانستان حکومت سره بار ممالکو ډېر کومکونه کړي، ډېرې مرستې ورسره کړي دي، زمونږ په نوم یې ورسره کړي دي او مونږ له دا مرستې نه راځي. مونږ ته دا کومک نه کېږي که چېرته دا کومک زمونږ په نامه راغلي او بل چا هغه کومک ځان سره ایسار کړي او زمونږ د غریبو خلکو برخه یې ځان سره ایساره کړي. نو حکومت دې د دې مخه زر تر زره د دې غم دې وکړي چې د دې غریبو خلکو په غم کې دې شریک شي، ځکه موږ زیات ډېر زیات تکلیف سره مخامخ یو. حکومت نه زموږ دا غوښتنه ده، الله پاک جل جلاله دې وکړي چې زما دا پیغام نشر شي او دې باندې تصمیم ونیول شي. وسلام، کورم وباد او خوشحاله اوسئ.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه خدای دود زابل ولایت شرطپاد ولسوالی دی ولګی د کلی خبره کوم. موږ په شرطپاد ولسوالی کې طالبان ټول لارې بندې کړې دي. یو سړی کلک پوری یو پاولار یو سات سره او حکومت دی هغه هم ډیر کمزور دی، ځکه چې دی طالبان ویني او سره بخیل تیری د پښتو څخه دا سرکانه فل د نورو مقامات هم دا وښتنه ده چې دی لارې خلاص کړي. وسلام.
زه روزګان ولایت جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. محترمه، د جراوت په ولسوالۍ کې ټول مزکی غصب شو دي، دولتي مزکی غصب شو دي. تر هغه سره بیره په بازار کې د کاغذ شو دي ته دکانونه جوړ کړل، انکشاف جهاد شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د ملي امنیت شو دي ته دکانونه جوړ کړل، د زراعت شو دي ته دکانونه جوړ کړل. محترمه، دغه وادي ساتنه مرشده کوو چې سیاحت راوړي او دغه مزکی وګوري. دا غاسبین مخ وای ډاکټر صاحب، زه به ونه سم به څنګه د افغانستان رئیس جمهور ځان بوځي چې ټول دنیا غصب کړل او زراعتي مزه کې ټول وچ سوړي سانان وچ سوړ کاریزونه وچ سوړ خلکو اندارې وبرنې پر د څوک شنه ولې. نو زه د توان چې د افغانستان د مزه کې د خارج د دفاع څخه کولای سبب د افغانستان د ناموس څنګه دفاع وکړي. نو زما پر ډاکټر صاحب چې رغب باندې ځاغ دی چې دا غاسبین مخ ونه شي. وسلام.
زده څنګه ول سوالی خبرې کوم. زه عبدالجان چې د زموږ د زخمیانو روپی دي مرسته پر خپل وخت راکړو سي. اته نشته کیږي چې پاتې درغلي دي کابل ته او زموږ سره رئیس جمهور ایس همکاري په دې کې نه ده کړې. دا پام لرنه چې دغه پرچو ته وسی زموږ پیسې دي پر خپل وخت باندې مرسته راکړو سي. موږ انتظار. السلام علیکم.
السلام علیکم. دنیا مسته خبره کمال دې تاسو خاص یو ډیلر والا ما اورورا بدوایل دې کانټو والا مخنیوای و سی څوک زیات وزن راوړي نو هغه مرستا ټول دې غو پیسې خپل کیږي او مخا مخ درولي څنګه مدیران نه چې دې پیسې خپل بغلا باندې ګاډي بیا پری دې زیات وزن والا روټونه ټول تباہ کړ چې زیات وزن نه راوړي پیسې نه کې پاتې کی راوړي هغه دې بیا نه پری دې دې مخنیوای باید وای شروع را. سلام.
السلام علیکم. خاتم مصری د پراوانه السلام علیکم. د ازادي راډیو ټول کارکون ته ورته ته وړاندې کوم. دا زموږ پیغام دی چې د پاره اکثر او سالي کې دوا شندل کیږي.
بلے سلام علیکم پر دنیا ما د کندهار د جړې ولسوالۍ سره نظم د ورتلو چرواک سره د خوښتې چې د جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکي برق نه لري د لوب میدان نه لري او پارکونه نه لري نو زه غواړم د کندهار والي سره چې د زموږ جړې ولسوالۍ ته څه توجه وکي ډېر مننه د ازادي راډیو څخه
ستاسو څخه هم مننه چې مشتمو پیغام پریښی وو د ازادي رادیو هڅه کوي تر خپل وسه ستاسو دوستانو ستونزې شکایتونه وړاندیزونه د بیلابیلو لارو مرکو او راپورونو له لارې لوړ پوړو مسؤلینو ته ورسوي تر څو یادو ستونزو ته یوه حل لاره پیدا سي. مخکې تر دې چې خپرونه پای ته ورسوم دا یادونه بیا تکراروم چې دغه خپرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو پر اساس جوړیږي. د نورو تلیفوني تماسونو په تمه مهم شمیره د خبرونې په پای کې اعلانېږي. نو قلم نه سر واخی او شمیره ولګي موږ ته زنګ ووهي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د تلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه تلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
پمیتی بیا کسو پنخ خدایا 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 ترگی می واقل چه انسان شمنو چاڑ جبان گونجے کا خدایا کمی بیا چاہتا ورکو پیتی غور